السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن جمعه د تلې یا میزان اتلسمه او د اکتوبر لسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د کابل خر په زړه کې تیر شپه د لک تر لګه دو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د یوې چاودنې غږ اوریدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل کړې ده. رویټرز او یو شمیر نورو لویدیځو اژانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تیر ماخوستن په ځایي وخت 10 بجې د دو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د راپورونو له مخې یوه چاودنه د عبدالحق څلور لارې په سیمه او بله هغه شهرناو کې شوې چې تر اوسه یې د لامل او څرنګوالي په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویل شوی. بل ورته یو شمیر پاکستاني رسنیو ویلي چې دا د پاکستان هوایي برید و چې هدف یې کابل کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان یو شمیر مهم مشران وو. له دې ډلې د پاکستان یوې انګلیسي ژبې ورځپاڼې پاکستان ابزرور د خپلو سرچینو په حواله لیکلي پر کابل د پاکستان هوایي برید کې د پاکستاني طالبانو د مشر نورولي محسود موټر په نښه شوی دی. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې سرچینو ورته د محسود د ټپې کېدو خبره کړې خو په وینا یې سملاسي وژل نه دی تایید شوی. وړاندې راغلی برید کې د نور ولی دو نور ملګري چې دوی قاری سیف الله محسود او خالد محسود بللي په نښه شوی. د پاکستان د حکومت او یا هم پوځ رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل ورته په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني طالبانو مشر نور ولی محسود ته منسوب غږ پورته کیږي کته پورته کیږي چې پکې وایي دای په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی. د موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د اسرائیل حکومت د غزې د موافقې لمړی پړاو تایید کړ. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن جمعه ویلي دغه پړاو کې د پاته برمته شو اسرائیلیانو په آزادولو تمرکز شوی دی. دغه دفتر پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلي حکومت د ټولو ژوندیو او مړو شوو برمته شو د خلاصون لارې چارې تایید کړې. اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي پرون پنځشنبه د غزې جګړې د پای ته رسیدو پر سر یوې لومړنۍ موافقې ته ورسېدل. د جرمني خبری اژانس لیکلي د امریکا په منځګړیتوب د دغې موافقې یوه برخه دا ده چې حماس به ټول یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي کوي او ځواب کې به یې اسرائیلي پوځیان په غزه کې هغې سیمې ته ټولیږي چې موافقه پرې شوې. بل ورته پرون پنځشنبه د حماس یو لوړپوړي غړي خلیل الاحیا وویل دوی د غزې جګړه پای ته رسول اعلانوي او په وینا یې دوی له منځګړو او متحده ایالاتونو تضمینونه ترلاسه کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې تیره شپه پر پلازمینه کیف لوی برید کړی دی. فرانس پریس لیکلي چې کیف کې د څو چاودنو غږونه اوریدل شوي او د ښار د څو نهیو برېښنا پرې شوې ده. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي روسیې ځواکونو پر حساسو زیربناو بریدونه کړي او له خلکو غوښتل شوي چې ځانونه خوندي کړي. د اوکراین د انرژي وزیر سویتلانا گرینچوک ویلي د برید هدف د انرژي شبکه او په وینا یې د دغې برخې کارکوونکي به هڅه وکړي چې د انرژي د ډېرې پرچاوۍ مخه ونیسي. روسیې د اوکراین پر زاپوریژیا هم تیره شپه برید کړی چې هلته یې یو کلن ماشوم وژلی دی. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین د انرژي او ریل پټلۍ پر تاسیساتو بریدونه ډېر کړي دي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه خپل دویمه 500 اوریز لوبي ته په چمتووالي بوخت دي. د غلوبه سبا شنبه د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره کیږي. افغانستان د یورزنې لوبو د غلوب لړۍ لمړنۍ سیالي وړ مورز وګټله. د لوب لړۍ دریمه او وروستۍ سیالي د سه شنبه په ورځ ترسره کیږي. دواړو ټیمونو تر دې وړاندې درې شل اوریز لوبي هم درلود چې هغه لوب لړۍ بنگلاديش وګټله. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نګدې نیم ساعت کې. په کابل کې تیر شپه د 14 غګونه اوریدل شوی. پاکستانی رسنۍ وایي پاکستان د ټي ټي پی پر یو مشر برید کړی دی. د اروپا پارلمان یو غړی ویلي اروپایي هیوادونه باید د افغانستان له واکمنانو سره اړیکې عادي نه کړي.
But our duty is the opposite.
زموږ دنده برعکس ده، باید د طالبانو د جنایتونو نمونه واخلو نه دا چا دی وکیو.
پرون د پوست نړیواله ورځ وه خو افغانان پوستي خدمتونو کې له ګڼو ستونزو یادونه کوي.
د مې خپلوان په سیلیدان کول دی اغېز نه یو کورتۍ را لېږلې وه د ژمي، نو دلته چې راورسته دلته ژمی خلاص و.
او خوست کې د مچیو فارم لرونکي وایي پاکستان ته د تګ اجازه باید ورکړل شي چې خپل سیزن بشپړ کړي.
د په مچه کاروبار ډیر ښه کاروبار دی پارس کې زکات په کول کې څلور سیزن وایي یو سیزن د شنشيبي دی یو سیزن د اول څلمنې دی
نور راپورونه هم شته هله ده د خبري مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو راځو په سر کې د کابل د تیر شپې 14 نوته د کابل خار په زړه کې تیر شپه د لکتر لګه 214 غګونه اوریدل شوې دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د یوې 14 غګ اوریدل شوې چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل کړې ده رویټرز او یو شمیر نورو لویدیزو اجنسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تیر مخصن په ځای وخت لاس بجې د 214 غګونه اوریدل شوې دي د راپورونو لمخې یو 14 د عبدالحق څلورلارې په سیمه او بل هغه شهر ناو کې شوې چې تر اوسه د لامل او ترنګوالي په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویل شوی بل ورته یو شمیر پاکستانی رسنیو ویلي چې دا د پاکستان هوایی بریدو چې هدف کابل کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان یو شمیر مشران وو لدې ډلې د پاکستان یوې انګلیسي ژبې ورسپانې پاکستان ابزرور د خپلو سرچینو په حواله لیکلي پر کابل د پاکستان هوایی برید کې د پاکستانی طالبانو د مشر نورولی مسعود موټر په نښه شوې د ورسپانې د معلوماتو لمخې سرچینو ورته د مسعود د ټپ کې دوه خبره کړې خو په وینا یې سملاسي وجل نه دی تایید شوی وړاندې راغلی برید کې د نورولی دوه نور ملګري چې دوی قاری سیف الله مسعود او خالد مسعود یاد کړي په نښه شوې دي د پاکستان د حکومت او یا هم پاوز رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي بل ورته په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستانی طالبانو مشر نورولی مسعود ته منسوب غږیز پیغام ښکته پورته کیږي چې نوموړی پکې وایي د پاکستان په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیکلي پر پلازمینه کابل ته پاکستان بریدونه د ناندریو شدت خي او په وینا یې خطرناک غواخونه بولري هغه ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وزیش خړه د حل لار نه ده او په وینا یې یوازې دواړو هیوادونو کې د وژنو او ویجاړۍ لامل کیږي د تیر شپې 14 داسې محل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو څو ورځني سفر هند ته تللی دی د یادونه ورده چې تر دې وړاندې هم پاکستان په ظاهره پر ټي ټي پی د بریدونو له کابل پر افغانستان بریدونه کړي چې په خوست پکتیا او پکتیکا کې د تیر کال بریدونه د نمونی په توګه یادول شو
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده
د اروپا د پارلمان یو غړی وایي باید په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید بشر ضد جنایت په توګه په رسمیت وپیژندل شي هانا نیومن په اروپای پارلمان کې په خپل وینا کې پر ځینو اروپای هیوادونو نیوکه کړې او ویلي دي چې له طالبانو سره د افغان کډوالو د شړلو پر سر د معاملو پر ځای باید د افغانانو ترڅنګ او د افغان ښځو ترڅنګ ودرېږي په همدې حال کې یو شمیر افغان ښځې او نجونې هم له نړیوال ټولنې غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي تفصیل په دې راپور کې ورو
په اروپای پارلمان کې د جرمني یو استاذ هانا نیومن وایي د طالبانو لخوا پر ښځو بندیزونه او د ټولنې نیمه برخه له ټولنیز ژوند څخه ایستل نه کلتور دی او نه هم کورنۍ موضوع بلکې په خبره د جنسیتي اپارټاید دی اغلی نیومن د اکتوبر په 9مه اروپای پارلمان کې په خبري یو وینا کې چې ویډیو په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خو کرنۍ ته نه ده یاد شوی ویلي درې کاله مخکې ټولو وویل چې افغانستان به مخ نه اړوي خو نن د ژمنه ماتېږي هغه وویل
But our duty is the opposite.
زموږ دنده برعکس ده باید د طالبانو د جنایتونو نمونه واخلو نه دا چا دی وکیو باید افغان ښځو غږ شو نه دا چا هغوی غلي کړو موږ باید جنسیتي اپارټاید د بشریت ضد جنایت په توګه تعریف کړو څو اسناد وساتل شي عدالت ممکن شي او هغه معاملې چې روانې دي د شریک جرم په توګه وغندل شي هانا نیومن پر ځینو اروپایي هیوادونو نیوکه وکړه وی ویل چې هغوی په پټه کابل ته سفرونه کوي او له افغان ښځو د ملاتړ پر ځای د افغان کډوالو د بیرته لیږلو په اړه له طالبانو سره معاملې کوي هغې د کوم ځانګړي هیواد نوم ونه اخیست خو مخکې ځینو اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول جرمني ویلي وو چې غواړي له طالبانو سره د هغو افغان کډوالو د بیرته لیږلو په اړه خبرې وکړي چې په دغه هیواد کې په جرمونو تورن دي اغلی نیومن په داسې حال کې د جنسیتي اپارټاید د رسمي پیژندلو غوښتنه کوي چې یو شمېر شمیر افغان خزی او نجونی هم د نړیوالې ټولنې د ملاتړ او عملی اقدام غوښتنه کوي. یو افغان میرمنې چې د موضوع د اساسیت له امله یې د نوم له اخیستو ډډه وکړه، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
تجربه
تخصصان افغانستان در دوران د طالبانو تر واک لاندې د افغان خزو ترخه تجربه ده خي چې د ډله لدین څخه د خزو د زپلو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. طالبانو د جنسيتي اپارټایډ پر رامنځته کولو سره خزي او نجونې له خپلو اسلامي حقونو لکه تعلیم، کار او ټولنیزو ازادیو به برخې کړي دي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د دې بشري سرغړونې پر وړاندې جدي دریځ ونیسي.
حقوق بشر موضوع قاطی اتخاذ کنند.
د طالبانو پر سیاستونو نیوکې او د جنسيتي اپارټایډ د رسمیت پیژندلو دا غوښتنې داسې مهال دي چې هم مهاله مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې تر عنوان لاندې یوه ناسته هم روانه ده. په دې ناسته کې پر طالبانو د بشریت ضد جنایتونو تورونه لګېدلي دي. دا محکمه چې د اکتوبر په اتمه پیل شوې او نن د اکتوبر په لسمه د افغانستان په وخت ماسپښین په 2:00 درېمه وروستۍ ورځ ده، د دایمي ولسي محکمې یا پی پی ټي لخوا جوړه شوې ده. دغه محکمه اجرایي صلاحیت نه لري، خو د افغان ښځو د بشري حقونو، د مدافعینو او د حقوقي پوهانو شهادتونه مستندوي. ډېری شاهدانو د اجباري تښتونو، شکنجې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د ښځو د کار او زده کړې پر بندیزونو او د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د سیستماتیکو سرغړونو یادونه کړې ده. طالبانو له 2021 کال راهیسې د ښځو پر زده کړو او کار سخت بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او د ښځو کاري هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې محدود کړی دی. سره له دې چې نړیوالې ټولنې پراخ غبرګونونه ښودلي، خو طالبان تل دا کوي چې د ښځو حقوق د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه دا چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ خاکله ازادي رادیو نه اوري. اوس هم راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونیسکو خبرداري ورکړی چې د افغانستان ښوونیز نظام له ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د غدو ادارو په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخامخ ده. یو شمیر خزینه زده کوونکي هم وایي چې له زده کړو محرومیت یې ژوند په تیارو کې اچولی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان ښوونیز نظام کې پسته ستونزو له سختو نیوکو وروسته د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونیسکو خبرداري ورکړی چې د افغانستان ښوونیز نظام له کړکېچن وضعیت سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د غدوو ادارو د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په اتمه د یونیسف په ویبپاڼه کې په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې د وضعیت په نوم په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخ دی. په راپور کې راغلی چې د لومړنۍ ښوونځیو په عمر برابر له 2.4 میلیونو ډیر ماشومان له ښوونځیو محروم او له 90% ډیر لس کلن ماشومان ساده متنونه هم نسیل وستلای. دغه دواړه سازمانونه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د زده کړو فقر به ساري کچې ته رسیدلای او زیاتوي چې زده کوونکي ښوونځیو ته ځي خو دوی هیڅ حالت نه زده کوي. یونیسف او یونیسکو دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو لپاره د منځنۍ دورې زده کړو بندیز د 2.2 میلیونو ډیر نجونې ښوونځیو ته لتاګه به برخې کړي، په داسې حال کې چې د دوی پټکو په لوړو زده کړو کې د هلکانو نوملیکنه 40% کم شوې ده. دغه بنسټونو خبرداري ورکړی چې کدا بندیز دوام وکړي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نور انجونې هم لزده کړو به برخې سي چې په اټکلي ډول تر 2026 کال پورې هیواد ته به شاوخوا 9.8 میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسیږي. لزده کړو به برخې یو شمېر انجونې هم وایي د طالبانو له لوري د زده کړو بندیز د دوی پر ژوند منفي اغیز کړي او د خپل راتلونکي په اړه یې ناهیلي کړي دي. حسنه چې د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د خوانزي د 12 ټولګیز د کوونکو او اوس لزده کړو به برخې ده، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له هغه ورځ چې د مکتبونو دروازې وتړل شوې زما ژوند ډېر بدل شو. هر ورځ داسې احساس کوم لکه له خپل هیر او راتلونکي نه یو ګام نور هم لري کېږي. زده کړه زما لپاره د تنفس په څیر وه، خو اوس هر ورځ د خفګان او خلیتوب احساس لرم. په دې موده کې نه یوازې زده کړه رانه واخیستل شوه، بلکې هیله، باور او حسنو مې هم ورو ورو له منځه ولاړه. که مکتبونو بېرته پرانستل نشي زه خپل راتلونکي تیاره وینم. ځکه بې تعلیمه ټولنه نشي پرمختګ کولای او بې تعلیمه نجونې خپل هیلو ته نشي رسیدلی.
هلکان چې د طالبانو د حکومت له تعلیمي بندیزونو خوندي دي هم د خپل زده کړو په برخه کې لننګونو شکایت کوي. د کندوز ولایت یو خوندي د وم ټولګي زده کوونکی قادر وایي چې دوی د ښوونکو او کتابونو له کمښت او نورو ستونزو سره مخ دي.
درسی ټولګي چوکۍ او کتابونه برابر کړی سو په سمه توګه درس ووایو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو د طالبانو محدودونکو پالیسۍ د پوهنې پر نظام کافی نه پانګونه د ښوونکو په ځانګړې توګه خزینه او ښوونکو کمښت او کمزوري زیربناوي هغه عمده لاملونه بللي چې په افغانستان کې د پوهنې کیفیت سخت زیانمن کړی دی. د دې بنسټ په راپور کې دا هم راغلی چې د افغانستان نږدې نیمایي ښوونځي د څښاک پاکې اوبه، تشنابونه او د تودولو سیستمونه نه لري او تر زرو ډیر ښوونځي د جګړو او طبي پیښو له امله تړل شوی دي. یونسکو او یونیسف ټینګار کړی چې زده کړې د افغان ماشومانو لپاره د هیلې، ثبات او عزت نښه ده، خو په ټکو یې دا هیله د میلیونونو خلکو لپاره په چټکۍ د لمانځه تلو په حال کې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې زر تر زره د پرنجونو او ښځو د منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لرې کړي. د ملګرو ملتونو د غدواړو ادارو دغه شان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د نه جبرانېدونکې ماتې د مخنیوي لپاره د لومړنیو زده کړو او سواد زده کړې په پروګرامونو پانګونه زیاته کړي. هڅه مو وکړه چې د یونیسف او یونسکو او دغه شان افغان زده کوونکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په افغانستان کې د پوهنې د نظام کړکېچ، د تیرو څلورو لسیزو جګړو او د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنې په برخه کې لګول شوي محدودیتونه بولي او ټینګار کوي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د پرانیستو په ګډون باید له دغه ناورین نه د وتلو اغېزمنې لارې چارې ولټول سي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
چې دی یونیسف او دی ملل دی ملګرو ملتونو دغه خبره جدي ونیسي او ماشومانو لپاره د زده کړو د مکتب ته تګ زمینه برابر کړي، د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې خلاصې کړي تر څو د افغانستان نیمایي ماشومان چې هغه نجونې دي د تعلیم او تربیې نه برخمن شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او همدارنګه د طبي انسټیټیوټونو په ګډون پوهنتونونو ته د نجونو او میرمنو پر تګ بندیز ولګاوه چې د پوهنې سیستم یې ننګونو سره مخ کړ. دا یوازې زده کوونکي نه دي چې له څلورو کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې دي او یا هم له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي، بلکې له دې مخکې یو شمېر ښوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی وو او دې وضعیت د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راګرځو. د سار راپور دا و چې د کابل ښار په ځل کې تیر شپه د لکتر لګا دو چودن غګونه اوریدل شوی. د طالبانو حکومت دی وی چودن غګ اوریدل تایید کړی دی، خو ویل دي چې زیان نه لري او پاره پلټنه کوي. او پاکستانی رسنۍ بیا وایي چې دا برید پاکستان له خوا شوی چې پر ټي ټي پی یا د ټي ټي پی پر اهدافو باندې. په دې اړه درته وروسته نور تازه معلومات هم کتر لاس شول در سره شریکو. خو سیو نړیواله موضوع اخلو، هغه دا چې د اسرائیل حکومت د غزې د موافقې لمړی پړاو تایید کړی دی. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن جمعه ویلي دغه پړاو کې د پات برمته شو اسرائیلانو په آزادولو تمرکز شوی. دغه دفتر پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټوټر لیکلی، حکومت د ټولو ژوندیو او مړو شویو برمته شوی د خلاصون لارې چارې تایید کړي. اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپای ټولنې یې ترهګر بولي، پرون پنځشنبه د غزې جګړې د پایت رسیدو پر سر یوې لومړنۍ موافقې ته سره ورسېدل. د جرمني خبري اجانس لیکلي د امریکا په منځګړیتوب د دغه موافقې یو برخه دا ده چې حماس به ټول یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي کوي او ځواب کې به یې اسرائیلي پوځیان په غزه کې هغې سیمې ته ټولیږي چې موافقه پر شوې. بلورته پرون پنځ شنبه د حماس یو ولور پوری غړي خلیل الله یو ویل دوی د غزې جګړه پای ته رسول اعلانوي او پوینای دوی له منځګړو او متحده ایالاتونو تضمینونه هم ترلاسه کړي. بلورته راپور نه وای چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي چې دای منځنی ختیځ ته سفر کوي او دا ژمنه هم کړي چې په مصر کې به د اسرائیل او حماس ترمنځ د غزې د پای ته رسولو پر هوکړې یا معاملې باندې لاسلیک کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته په خوست کې د مچیو د فارملرونکو د وضعیت په اړه وایو. دغه فارملرونکو وایي چې په خوست کې وضعیت خدای سیزن وهلې خو اوس وایي چې باید پاکستان ته د تاک زمينه ورته برابر سي. تر دې راپور وړاندې راځو دي چې د اکتوبر 9 د پوسټ نړیواله ورځ وا. یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې پوسټي خدمتونه خنه دي. دوی وایي پوسټونه کورونو ته نه رسیږي، له بهر چې څو ورځي په ځان رسیږي او د دواړو خو محصول هم اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د تیر جمهوریت نظام چارواکي داستون زمانی وایي چې همدا مشکل د مشخص او کره ادرسونو نشټوالی دی. تفصیل په دې راپور کې ور
موږ ته څنګه راغی چې تاسو پوسټ راستل راشي نو هغه وخت چې ډیره مریض وم نو ته ویل کې دلې شته موږ ته د کورشا تر وړ میچ دا امکان نه لري.
په افغانستان کې مو په پوسټي خدماتو کې د ستونزو په اړه د کابل ښار یو سیدونکو اوریدل د چنو غوښتل د موضوع د اساسیت لامل نو پر راپور کې واخیستل شي. دغه د بدلون په شرطي وړاندې ازادي رادیو سره په خبرو کې د پوسټي خدماتو په برخه کې نورې ستونزې داسې را پګوت کړی.
د خارج نه کله چې افغانستان ته یو شعر لګل کیږي ډېر ځم پات راځي چې د موږ یو خپلوان په سویډن کول د غیز نه یو کورته را لګل وره د ژمي نو دلته چر ورسته دلته ژبه اخلاص وو. دوی مشکل دا دی چې هم په خارج کې محصول لغسل کیږي هم په افغانستان کې پوستخانه محصول لغلي.
په بلجیم کې میشت افغان خوشحال هم دا خبره کوي. دا وایي یو ځلې کورنۍ چې په ننګرهار کې میشته دا ورنه یو ضروري او څه غوښتي وو، خو په خبرې لډیر ته نورسته یو ورور په کابل کې ترلاسه کړل.
یو سند می لګل او دی بلجیم نه جلال آباد ته، نو په شل ورځ کې صرف کابل ته ورسېدو. به کابل نه زنګ غرور ته مهلو چې راشي کابل نه واخلې، نو غرور مې بیرته لاړو کابل ته به د غیز نه د سند ترلاسه کړي.
د پلازمینې کابل بلوسی دون کې چې د هم نه غوړي د موضوع د اساسیت لامل اینوم پر راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي رادیو ته وویل خلک لدی عمل ډیر لستونزو سره مخ دي.
د بخ بل یو غټ مشکل ده په کورونو لپاره. خلک چې کابل کې اوسېږي که چېرې دا خلک کورونو کې نه وي، بخ بل د دروازې لاندې کوم ځای چې وي هلته ورچول کېږي. د هوا ښه وي خو ښه ترخه مشکل نه شته. خلک چې کور ته راشي خپل بل اخلي، باوجود دې چې خاورې پرې پرتې وي. ولې که هوا خراب وي، باران وي، واوره وي، هغه بل باندې واوره باران کېږي، هغه نور دی کار وځي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الله الکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د تیر جمهوري نظام چارواکي د ستونزې مني وایي یو عمده مشکل د مشخصو او کره ادرسونو نشتون دی. په تیر جمهوري نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پخوانی ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل
پوستی خدمات په وړاندې عمده مشکل د افغانستان په ښارونو، کلیو او ولایاتو کې د ادرسونو نشتوالی ده. چې راجستر ادرسونه نشته، کورونو باندې نمبرونه نشته، په کوڅو باندې نمبرونه او نومونه نشته دي کوڅو، نو پوسټ رسان نشي کولی چې پوسټ ورسیږي. افغانستان ستاسې هر چېرته د دنیا وغواړئ چې پوسټ ولېږي په اومه ورځ باندې رسوي درته، مګر له بهاره چې افغانستان ته راځي چې ادرسونه سم نه دي دلته بیا سنډیږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښار والی ویا نعمت الله پارکسی بیا د دینی وکی په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې یو ځل د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورټ عمومي ریاست ویلي وو دوی داسې یو سیستم پیلوي چې پاسپورټونه کور په کور تر خلکو ورسوي، چې بیا د عملي کېدو او نتیجې په اړه څه ونه ویل شول. د اکتوبر 9 د پوسټ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1994 زیږدیز کال کې د پوست نړیوالې ټولنې یو پی یو د تاسیس په مناسبت د سویس په پلازمینه بن کې ونومول شوه، چې تر هغې وروسته د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې لمانځل کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې ورځې په مناسبت ویلي، پوست د کلیو او ښارونو خلک سره یو ځای کوي، نړۍ ته ور پرانیزي او ډیجیټل اقتصاد ته یوه حیاتي کړکۍ ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی آزادۍ راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د آزادۍ راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی اوریدونکو، دا اوس کولای شئ چې زموږ ویبپاڼه ته سر ورخاره کړئ. په ویبپاڼه کې د ورځې تازه خبرونه راپورونه دي. د پاڼې په سر کې همدا راپور پروت دی چې د کابل ښار په زړه کې تیر شپه د لکتر لګه 214 غږونه اوریدل شوي دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلی دی وی 14 غږ اوریدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او پاړه پلټنه پیل شوی. البته د ښاغلي مجاهد دا خبرې د تیر ماخوستان دی، خو نن سهار تر اوسه کوم تازه پوسټ یا په ټولنیزو رسنیو کې کومه لیکنه نه ده کړې. روټرز او یو شمېر نورو لویدیځو اژانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تیر ماخوستان په ځایي وخت 10 بجې د 214 غږونه اوریدل شوی دی. د راپورونو لمخې یو 14 د عبدالحق څلور لارې په سیمه او بل هغه په شهر ناو کې شوې چې تر اوسه د لامل او څرنګوالي په اړه رسمي ډول څه نه دی ویل شوی. بلورته بیا پاکستانی رسنیو ویلي چې دغه بریدونه یا دغه هوایي برید د پاکستان پاوز کړی چې پکې د ټي ټي پي د غړو موټر په نښه شوی. دوی ویلي چې د ټي ټي پی مشر نورولی محسود دغه برید کې ټپي شوی او ویلي دي چې وجل لا تایید نه دی، خو خپل ښاغلی محسود ته منصوب یو غږ کې دا شوی چې هغه په قبایلی سیمه کې دی او روغ رمټ دی. د خبری مجلې ورسای راپور اخلو په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي له اړوندو ادارو غواړي چې پاکستان ته د دوی د شاتو د مچیو د صندوقونو د وړلو اجازه ورکړل شي. نجیب الله آلو خیل ورسره خبرې کړي او د دوی پر ستونزې دا راپور راستولای.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي او د دې برخې کاروباریان وایي چې په اوس وخت کې دوی عموما د بیرې د شاتو د حاصلاتو لپاره د مچیو صندوقونه د پاکستان ته ودو سیمو ته وړي، خو سږ کال دوی ته د پاکستان په تګ راتګ ستونزې شته. دوی زیاتوي د کال په لومړۍ دریو موسمونو کې د مچیو د شاتو محصولات یوازې دوی هغه لګښتونه پوره کوي، خو د منی موسم په پای کې د بیرې حاصلات بیا ګټه ده چې تر اوسه نتیجه لا نه ده معلومه. د شاتو د مچیو فارم لرونکي ظفر خان مشال رادیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې په دې برخه کې د پاکستان له حکومت سره دوی ته د اسانتیاو د برابرولو اړتیا مطرح کړي.
د مچیو کاروبار ډېر ښه کاروبار دی، پار څخه ځکه په کول کې 30,000 وایي، یو سیزن د شنشبي ده، یو سیزن د اول څلمینې ده، شپلی سوته دغه 2,000 په ډېر ګټور سیزن یې بیره ده. شبدمن کې پاکستان د سي خو لږ مشکلات دنیار کې د بډر کې مقصد کله چې پوتې شي بیا مچۍ مري، نو د دولت نه دا غوړم چې دغه ته ډېره پاملرنه وکړو.
د شاتو کاروباریان هم پاکستان ته د مچیو د صندوقونو د لیک په مخ کې ستونزې یادوي او زیاتوي چې د شاتو د مچیو د صندوقونو په لیک درالیک کې دوی د څو کاله له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن شات پلورونکي سید اکبر خان وویل،
بیرې شات چې دي د مچیو لپاره دغه تر ټولو قیمتي ده، د نور غبینونو چې دي د مصارف دي او د بیرې ګټه ده، که بیر تولید نشي مچای ولا هیڅ ګټه نشي کړای. حکومت نوم دا غوښتنه ده چې لار خلاصه کی او سہولتونه پکې راولي، د دوی لپاره ویزه او پاسپورت سیستم برابر کی کنه. لار خلاصه نشي توان ده په مقابل کې دا لار هر وخت لپاره تکلیف دی مچای لپاره.
بلوري ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د شاتو د مچیو فارمونه د دوی د ادارې یو برخه ده او په خصوص سکتور کې ځانګړي اتحادیه لري. د خوز د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل ګاونډي هیواد ته د شاتو د مچیو د لیږد را لیږد اړتیا خپل وزارت سره شریکه کړي او دا مسله به بیا هم تعقیب کړي.
پکار دا وی چې له هغه ګاونډي هیواد سره هم یو موافقه یو دغه خبره ورسېده. خبره موږ وزارت سره سوالې ده او په وخت باندې موږ سوالې ده. دوی په کال کې یو ادزی او بیا بیرته دلته حاصلات وسره دي. هغه د آینده لپاره هم موږ اطمینان ورکوو چې موږ د دوی موضوع لوړو مقاماتو سره شریک کړی ده. کومې موجوده ستونزې د انتقال او راانتقال څه دي هغه به انشاءالله ورته حل شي.
یاد دیوی د افغانستان شمالي شمال ختیځ شرقي سویل ختیځ او د لویدیز لوريزنی ولایتونه چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې طبيعي ګلونه لري هلته د ځای کوپراتیفونو او د کورنیو په وړو فارمونو کې د شاتو د موچي روزنه او د شاتو لګ او ډیر د غبینو تولیدامشته چې د دې تولیداتو ډیره برخه کورنیو ارتیو او سیمې زبازار